بیا هم ستړي مشي په مخړی د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په څورلسمه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سیریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشی کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا پنځه ورځنی نندارتون چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یو ونې وروسته تر دې د تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بند شوې ده. طالبانو که سم تازه د نوموړي پر سرګندونو تفسیر نه کړی، خو تر دې مخکې د رپورټونو رد کړی چې ګوندې د ډیورن کرخې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولو هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرخې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنې و ورځ مخکې تر دې تر سره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریز جوړ شي او په کې د اوکرين د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکرين او برتانیا مشان روس تر دې خبري سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې پر مهال د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي لانجه راپورته شو او ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې د اوکرين په جګړه کې به د کیف لملاتړ لاس واخلي. زيلنسکي د برتانیې له صدر اعظم سره نننې غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکرين په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بس.
دا خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیران غختي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرخو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوم. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وای کچیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده، او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و، کوم بیا د سه پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نه خواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کوو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د فکر له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ بل څه نه دی راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی. خو خیر، که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
یو لاسته راوړنه بسې.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم دسی دی مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما دس یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چې زی. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زرا ساز ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شنه خلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یاد یې. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړ سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونی سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی بعضی وخت دا د خوب په خوا وخت نه راکښینستل. بیا د دې خپل نور ټل کویوالو ته چې وکړه لاغه دی وخت کښینستل دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم. او بیا د خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي. زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویی نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنکم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په بل کتاب چې مې وو هغه هوښیار نجلۍ، په هغه کتاب کې مې تصویرونه و خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي مال خدای نه خاصه د سینې څه چیز ما زحمت په وبو لا هوسی که څه هم د ماشومان لغه یو د کارټونی د غشن عکسونه و بیا می په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زغه نشر کم مال کزه یوازې یو عنوان د سی بل رقم دا د دې سبب نس چې ما ګرد کتاب دی لغ وسی او نشر دی نس دلته چې موږ کتاب نشرو یو اربه موږ اجازه اخلو پس لغه څه نشریږي ور دوی د کتاب ګوري نو په دغه می ونه غوښتل چې زه د سی او دغه موضوع انتخاب کما چې یعنی د هوا د حالات سره دی په ټکر کې اوسی.
بله درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکي او که لیکي یوازې ماشومانو ته یې لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخواني مثلا لښتې وې ګوتمۍ پیزوان چارګل په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شې چې زه چاپ کوم نو هغه له خیر سره پراتلونکي کې کچيري وخت مې پیدا کړي حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د شوزو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړای دی چې سره کوم شسي ګودر ته ځي یا هم مثلا یو شزه ده په بده کې ورکوې دا بیا په خپل د خسر په کور کې کوم ستونزې ورده دي ورسره مخامخ کیږي. یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه می راخستلې دي، لیکنې می پر کړې دي خو تر اوسه می د سیراټول کړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کې ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نه وایي وایي زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي او بل مورجانه مې یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګرځ د دنیا مور واخلي زما مور ماته نه وایي چې کتاب پریږده هلته ولاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب راز کښینم زما مور ماته وایي چې تا ماشام مطالعه ونه کړه یا تا سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره وو، یعنی ډیر مې تشویق کوي. خپلوان مې هم ډیر تشویقوي، خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسم چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و نو متاسفانه نور پانتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم خو پانتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ور کول زما یو پنسل واسه نظر وشل خو شکر الحمدلله ز د نور ما شومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره وس د کتابونو چې زما دی ز زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته ز ما شومان ته ډالی کوم کوچنی ما شومان چې دی ته ز ډالی کوم یعنی ز وایم پیسې ز نه زنی غواړم که څه مخبل پیسې پرتللی دي کلام می کتابچی ز همیشه یعنی د نور ما شومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمان موږ ورسیږو کاغه نن دې کسبا یا بل سبا حتمان ورسیږو موږ باید تر شان نسو که زه په کور کې کښینم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې و نه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښینم رواني حالات مې تر بد بدتر سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بدتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې بعدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنکړي اغلی فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم د شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغیو ته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دی دل پر سنجونی میرمن سکوم زنی وضعیت کې دی نه ایلی نه سی او دیتہ یا کوم فشارونه سی په دی دی هغه دیتہ نور مشکلات نه پیدا او بل دی وخت نه سی زای سی دی وسنی وخت کې سی دی دی دغه وختونه به جای ولر نه سی یو لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په دریمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوان نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې نه هیله کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی. یو ورځ به حتما د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت ته درته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي. دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایس ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایي؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته نه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول، په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې دا پته نه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. آینده شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام دې دې پسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هغه نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، څه سي حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده وکولای سم دی خپل ټولن ستونزې انځور ذکرم.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندۍ سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخواله د شیر په قالب کې رانغړی. حضرت بلال ولی زاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي،
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم. مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هر پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هر پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید یو خبرې وکم، چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي، همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ هر سهارا بسلوی پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا پسروے پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او پزڑک میں دمنے ولولے را پروے او ساده بنگلو شرنگ شرنگ